پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنې خبری خپرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا نوی دفاع وزیر ویل کېږي چې غواړي په افغانستان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو سره غور وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د بایډن اداره پر هاګ میشته د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکینی ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو د څیړلو په اړه پرې لګول شوي وو. خوخ پرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر ته بغوښ چې دا خبرونه یې چمتو کړی دي.
د افغانستان په خاطر پر نړیوالې جنایي محکمې د امریکا لګیدلې بندیزونه بیا ارزول کیږي. په ترین کوټ کې غبرګې چاودنې شوې. په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر 3 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. امریکا پر نړیواله جنایي محکمه یا ICC د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمې د افغانستان د احتمالي جنګي جرمونو د څیړنې په سبب لګولي وو. پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2000 کال په جون میاشت کې د یوې اجرایي فرمان په ترڅ کې د نړیوالې جنایي محکمې ځینې کارکوونکي امریکا ته له تګه منع کړل او شتمنۍ یې ورکنګل کړې. د امریکا متحده ایالاتونو په نوې اداره کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آزادی اروپا آزادی راډیو ته په یو ایمیل کې لیکلي چې تر کومه ځایه چې موږ د افغانستان او اسرائیل فلسطین د شرایطو په تړاو د ICC له کړنو سره مخالف یو، د راتلونکو اقداماتو لپاره به موږ دا بندیزونه په بشپړه توګه وارزو. د نړیوالې جنایي محکمې لخوا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او استخباراتي چارواکو پلټنې پیل شوې وې څو معلومه کړي چې امریکایي ځواکونو جنګي جرمونه کړي دي کنه. امریکا په نړیوالې جنایي محکمې تور ولګاوه چې د پلټنو د اجازې له ترلاسه کولو وروسته د امریکا ملي حاکمیت نقص کړی دی. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان ولی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یوه رستورانت مخې ته شوې دي. ښاغلی شیرزاد د دې چاودنو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه وویل:
زموږ 12 نفره زخمیان درلوده چې په دې کې 2 نفر پولیس و او 10 نفر ملکي وګړي و، ولسي وګړي و، او درې نفر مو شهیدان درلودل چې یو نفر پولیس او 2 نفر ولسي وګړي په شهادت ورسېدل.
د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په روزګان کې طالبان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو لمخې پرون شغلی بایدن د ولسمشر په توګه له ولادیمیر پوتین سره په خپل دی لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خبرېدو، د الکس نوالنی د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبرې کړې دي. د امریکا د ولسمشر ویاند جین ساکي څو ورځې د مخه واضح کړی و چې د دوی اداره به په افغانستان کې د روسیې لخوا د امریکایي ځواکونو د وشلو پر سر د انعام ټاکلو د موضوع د څیړنې لپاره یوه ډله وګماري. سپین ماڼۍ په یو بیان کې د بایدن او پوتین د پرونی ټلیفوني مکالمې په اړه وویل: ولسمشر بایدن واضح کړه چې متحده ایالاتونه له خپل ځانه په دفاع سربیره به د امریکا او د دغه هیواد د متحدینو ملي ګټو ته د روسیې د زیان رسوونکو اقداماتو په وړاندې پریکنده عکس العمل وشي. په نړۍ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر له 3 میلیونه واوښت. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې څه باندې 3 میلیونه او 2 لکه او 1000 کسان کورونا نیولي، چې له دې ډلې څه باندې 2 میلیونه او 1,50,000 مړه شوي دي. امریکا د ډیرو مثبتو پیښو او زیانونو او زیاتو مړینو په لحاظ په سر کې ده. هلته د ټولو مثبتو پیښو شمیر له 25 میلیونه اوښتی، چې له دې ډلې څه باندې 4 لکه او 25,000 کسان مړه شوي دي. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین لګول هم پیل شوی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نړۍ ګوټ ګوټ ته د کورونا د واکسین د رسولو په برخه کې د همشغي او یووالي غوښتنه کړې ده. د پیرو موقت ولسمشر ویل د پیرو 14 میلیونه خلک به د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د 2 اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. دا د دې هواد له درو یو برخه نفوس دی. د جنوبی امریکا په دغه هواد کې چې 2.5 میلیونه خلک ژوند کوي، یوازې 1500 بیړني بستر نشته. د پیرو موقت ولسمشر فرانسیسکو شیګاستی د سیشن بی پورس په تلویزیون وینا کې وویل ټولبان به په پیرو کې د جنوري له 1.5 پیل شي او د فبروري تر 14 به دوام وکړي. په دې ټولبان کې به د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه او بانکونه پرانیستي وي او نور ځایونه به د کلیساو په ګډون بند وي. په پیرو کې د کورونا ویروس ورسنی تلفات له شاوخوا 0 to 15,000 ته رسیدلی دي. په دغه هیواد کې د کورونا ویروس ټول تلفات تر سیشن بی پورې 15,000 ته ورسیدل. او ایران د ولسمشر حسن روحانی د لومړي مرستال اسحاق جهانګیری ورور د مالی درغلي په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. د قضایي قوی ویان غلام حسین اسماعیلی پرون وویل چې پر مهدی جهانګیری په لګیدلو تورونو کې د 8,00,000 او $200 معادل د اثارو د قاچاق تور هم شامل دی. مهدی جهانګیری ته امر شوی چې دا پیسې بیرته حکومت ته تسلیم کړي او د دغو پیسو 4 برابر نورې به د جرمې په توګه سپاري.
لا احمد چې برنامه نن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر بایدن ادارې چارواکو ویل طالبانو سره د شوي تړون په اړه سره غور کوي چې یو جزء تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه ورکول کیږي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره له سره وارزوي. پر دې موضوع د امنیتي او دفاعي چارو د یو کارپو نظر اخلو. په یو بل راپور کې به واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشتې د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د اداو د څېړلو په اړه پرې لګول شوي وو. دغه راز به واوري چې خوست چارواکي وایي په عصري بڼه د خوست ښار د پراختیا یو پلان ترتیب کړی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مې هېروي. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په لنډه مقدمه کې وویل، وروسته تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداري چارواکو وویل چې له طالبانو سره د فبروري د تیر کال د فبروري د 9 تړون په اړه سره غور کوي چې یو جز یو مهم جز هم تر مې میاشتې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. اوس داسې راپورونه وایي چې د امریکا د دفاع نوی وزیر په پام کې لري له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ایستلو تګلاره سره وارزوي. وال سټریټ جورنال امریکایي ورځپاڼې د امریکا په دفاع وزارت کې یو شمیر چارواکو له قوله ویلي چې د پینټاګون نوی مشر لوید استن په افغانستان او عراق کې د اوسني شمیر میشتو امریکایي سرتیرو موضوع سره څیړي. که څه هم پینټاګون وایي په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو په اړه نوې پریکړه نه ده شوې، خو متحده ایالات غواړي خپلو خلکو ته ورپېخ ګواښونه له منځه یوسي. د مخکنی ترامپ ادارې د پریکړې له مخې د روان میلادي یعنی د جنوري میاشتې تر نیمایي پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2,500 ته راکم شوی دی. نور به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون د ارزونې له خبر وروسته پینټاګون هم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو د تګلارې په احتمالي توګه د ارزونې خبر ورکړی دی. وال سټریټ ژورنال او همدارنګه یو شمېر نور امریکایي رسنیو د امریکا دفاع وزارت د یو شمېر چارواکو له قوله لیکلي چې د پینټاګون نوې ټاکل شوی مشر جنرال لوید استن وایي د عسکرو د وستو او هغو ګواښونو په اړه څېړنه وکړي چې متحده ایالاتو ته ورپېښ. وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی له قوله لیکلي تر اوسه د افغانستان او عراق کې د پاتې کېدونکو عسکرو د شمیر په اړه وروستۍ او رسمي پریکړه نه ده شوې. جان کربی زیاته کړي د دې کار یو دلیل دا ده چې نوی حکومت غواړي په عراق او افغانستان کې د اوسني وضعیت او د عملیاتو د شرایطو او له خپلو سرچینو څخه د ګټې اخیستنې په اړه ښه پوه شي. د دې له قوله د ترهګرۍ څخه د امریکا د ساتنې لپاره د دوی په اراده کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی او پینټاګون غواړي په دې پوه شي چې دوی خپله تګلاره په سم ډول عملي کوي. افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وشتو په اړه د امریکا د دفاع نوی وزیر جنرال لوید استین په سنا جرګه کې هم څرګندونې کړې دي. هغه ویلي وو تعداد باید ترلاسه شي چې افغانستان نور د متحده ایالاتو لپاره ګواښ نه دی، خو دلته د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه هغه څه نه وویل. د افغانستان حکومت تر اوسه د پینټاګان د دې پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو د افغانستان دننه د اوسنۍ جګړې رهبري ټول مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر غاړه دی. ښاغلي محب روانه اونۍ دا هم وویل چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې او خلکو ساتنه کولی شي، خو طالبان بیا د دوحې تړون عملي کېدل د اوسنۍ شخړې حل لار بولي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل که د امریکا نوی حکومت په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو پریکړه وکړي، جګړه به لا سخته او اوږده شي. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر 2500 تنه دی. د امریکا سره د طالبانو د شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي او خپلې نظامي اډې پرېښي دي. نوري صاحب:
بله مننه کور ودان. قدر منوریدونکو وامر دل چې د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن د اداري په پالیسۍ کې د افغانستان په وړاندې البته بدلون راځي، پر دغه پالیسۍ سره غور کیږي. یو له طالبانو سره شوی تړون او بل هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور، لکه څنګه چې مو واوریدل د دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له دې هیواده د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سره وارزوي. د پینټاګون پریکړه لدی اړخم ډیره مهمه ده چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو پر امریکایي ځواکونو سربیره د ناتو په تړون کې د اتدل شو غړو هیوادونو او د غرض د شریکانو شاوخوا 10000 ځواکونه هم په افغانستان کې ډیره دي. د افغان ځواکونو ته د روزنې ملاتړ او د سلام ورکولو سلام مشورې ورکولو د غوڅ ملاتړ ماموریت مختوري. د ناتو دفاع وزیران به هم د فبروري میاشت کې په دې اړه پریکړه کوي چې آیا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او کنه، او دغه پریکړه هم د دوی د امریکا د دفاع د وزارت په پریکړه پورې تړلې ده. د دې موضوع د نور تحلیل لپاره د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاون جنرال دولت وزیري له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی پوښتنه کله تاسو داسې وکړم چې د افغانستان د جګړې اوسنۍ شرایط او د غراس په امریکا کې هغه بدلون ته چې د جو بایدن اداره تیرونی وخت ورسیده له راتګ سره، آیا تاسو هم د دې انتظار درلود چې په افغانستان به د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر هم له سره وارزوي امریکایي چارواکي؟
تاسو وګورئ چې موږ په خوانه په دې باندې ټینګار کړیو چې امریکا هر تصمیم نیسي باید په ډېر احتیاط ونیسي او بیل تدبیر داسې فیصلې ونه کړي چې هغه په سیمه کې چې دوی د څل لپاره راغلي وو هغه لاسته راوړنی ونه لري. ګوره په سیمه کې یا په موږ وګورو په افغانستان کې مخدرات توکي په هماغه شکل باندې کرل کیږي، قاچاق دوام لري، تروریستی ډلې د داعش نه نیولې د القاعده نه نیولې او نورې ټولې په افغانستان کې موجودې دي. د دې ترڅنګ طالبان هم تر اوسه پورې اوربن نه مني، سولې ته کاملا آماده نه دي، او د دې ترڅنګ هغوی امارات اسلامي غواړي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې کچېرې امریکایان یو طرفه فیصله کوي د افغانستان د حکومت سره مرسته نه کوي، ملاتړ نه کوي، معنا دا ده چې دوی خپل هغه ژمنې چې د افغانستان د حکومت سره کړي وي، د افغانستان د خلکو سره کړي وي، هغه د پښو لاندې کوي. زمونږ هیله اوس هم دا ده چې امریکایان هر پریکړه چې کوي باید زمي د افغانستان د شرایطو سره برابر پریکړه وکي او هغه اهداف چې د دوی مخې وي یا مخې چې د دوی زړه او چې هغه لاس سره وړي که هغه لاس سره وړي به اوسه دا غي نه پریکړه وکي.
وزیر صاحب،
روسا پرزما په عقیده باندې یو لاس نه دی راغلی.
تاسو د ستونزو یادونه وکړه، دا کومه عمده ستونزې دي چې اوس د امریکا نوی دفاع وزیر د هغو پر بنسټ غواړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو بهیر له سره وارزوي؟
تاسو وګورئ چې په افغانستان کې اساسي هدف دا دی چې دلته سوله ټینګ شي. ګوره هغوی د طالبانو سره تعهد وکړ، امضاګانې ورسره وکړلې چې موږ خپل قوتونه وباسو. تاسو وګورئ تر اوسه پورې دلته زمینه نه ده برابره شوې چې سولې ته زمینه برابره شي او دلته سوله تامین شي. بل هغه تروریستي ډلې چې داعش او القاعده او نور دي هغه په افغانستان کې حضور لري. لومړی د دې ترڅنګ طالبان باید دې ته آماده شي چې ووایي چې موږ اوربند کوو د افغانستان د دولت سره په دې ژمنې لمخې د دې باور لمخې د سولې خبرو ته راوړاندې شي تر څو دلته سوله ټینګ شي. دا یو هدف هم دا یو مخم لاسته نه درغلی. نو هدف دا دی چې دوی باید سره ورغور وکړي او د سره د خبره وتی.
بله وزیر صاحب، دا یو مهم جز د طالبان او د امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 28مې د تړونو چې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي طالبانو هم ورته ضمانتونه ورکړي. که چیرې هیانن اوس پینټاګون دا پریکړه کوي چې په افغانستان کې ځواکونه پاتې کیږي، یعنی تر مې میاشتې وروسته به هم د امریکا حضور په افغانستان کې دوام کوي، د سولې دغه ټکنیو خبرو ته چې پټه بدلېدلې ښکاري، دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې د افغانستان د دولت او متحدین د طالبانو په وړاندې جګړې ته آمادګي نیسي؟
تاسو وګورئ چې کله چې د دوی په منځ کې پریکړه شوې وه د هغې نه راوروسته جګړه په افغانستان کې نه ده درېدلې. طالبانو یو طرفه دلته ډېر سختې جګړې ته ادامه ورکړې ده. د افغانستان حکومت په دفاعي حالت کې و، د افغانستان وسلوال پوځ په دفاعي حالت کې و، تعرض یې نه کولو، مګر طالبانو قطعا دې ته اهمیت ور نه کړ، خشونت یې راکم نه کړ، اوربند یې ونه کړ. نو بل اخره د افغانستان وسلوال پوز مجبور مکلف دی چې د هیواد نه دفاع وکړي او خپل نظام وساتي. نو که طالبان نورم دې ته دوام ورکړي او چیرې غواړي چې اوربند ونه کړي او سولې ته ژمن نه وي، نو وسلوال پوز بل چاره نه لري بدون دې نه چې جګړې ته تابع ونیسي.
لاند سول او جګړه دواړه سره تړلې دي. دغه وضعیت په پام سره فکر کوي چې د سولې پروسه نور ناکامه ده؟
د سولې پروسه که ناکامي کې مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې سولې ته ژمن نه دي او د دې تر څنګ اوربند نه کوي. که څوک اوربند نه کوي معنا ده د سولې مسؤلیت او د دغې مسؤلیت د سولې د ناکامۍ مسؤلیت هم د هغوی په غاړه دی.
بله، کور ودان د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان او د امنیتي او دفاعي چارو د نظر خاوند جنرال دولت وزیری و چې د افغانستان د پالیسۍ په اړه د امریکایي چارواکو د وروستیو پلی ګروپ باب خپل نظر سر شریکاو. لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا دفاع نوی وزیر په پام کې لري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له سره وارزوي. دغه راز وړاندې په یو بل راپور کې به هم واوري چې د بایدن اداره پر هاګ میشته د جرمونو په نړیوالې محکمې د مخکنی ترامپ ادارې د لګول شو بندیزونو په اړه له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنگي او بشریت ضد جرمونو د داود څېړلو په اړه پرې لګول شوی و. د هاګ میشته د جرمونو نړیوالې محکمې ادارې په دې اړه څېړنه پیل کړې وه چې دغه څېړنه په افغانستان کې د 2003 نه تر 2014 کال پورې د دغو ادعاو باندې راڅرخېده. په دې اړه وروسته اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خو اوس به اقتصادي خبرونه واورو.
په 1999 کال کې په ختیځ زون کې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 90 سلنې ته رسیدلې ده. د افغانستان بانک د بانکي سارنې څانګې رئیس نثار احمد یوسفزي پرون ملت ته د دولت حساب ورکولو په کانفرنس کې وویل هڅه روانه ده چې په ختیځ زون کې په بشپړه توګه افغانۍ وکارول شي. د افغانستان بانک وایي مخکې کلونه کې په ختیځ زون کې په معاملاتو کې د افغانۍ کارونه شاوخوا 14% وه، خو په 1999 کال کې په یاد زون کې د ترسره شوې سروې له مخې له افغانیو څخه ګټه اخیستنه 90 سلنې ته رسیدلې ده چې د افغانستان بانک او پیسو سیاست د بریالیتوب ښکارندوی کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې د 1999 مالي کال له پیل څخه تر دې مهاله د ډالرو په مقابل کې د افغانیو د تبادلې نرخ 1.88% زیات شوی. ښاغلي یوسفزي وویل د افغانستان بانک رهبرۍ په بانکونو کې د خلکو بانکي حسابونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره پریکړه کړې چې دغه حسابونه بیمه شي. د ننګرهار په کرنیز نندرتون کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په نوښت په دې ولایت کې کرنه وطن آبادي تر شعار لاندې دوه ورځنۍ کرنیز نندرتون جوړ شوی و چې په ترڅ کې د سوداګرو، پانګوالو او بزګرانو ترمنځ پنځه دیش هوکړه لیکونه لاسلیک شول. یاد نندرتون کې په یو سلو درې اویا غرفو کې کرنیزې توکې لکه څابه، وچې او تازه میوې، شات، زراعتي توکې، د نجارۍ برخې تولیدات، لبنیات او نور ګڼ شمېر توکې نندارې ته ایښودل شوي وو. د مسؤلینو په وینا، نندرتون د جوړولو موخه کورنیو تولیداتو ته په کور دننه بازار موندنه او هیوادوالو ته د اصلي باکیفیته تولیداتو پیژندل وو. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 3 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د غرمي 12 بجې او 20 دقیقې دي. د امریکان نوی ولسمشر جو بایدن د لوړ په مراسمو کې وویل چې په نړۍ کې خپل متحدانو او شریکانو سره اړیکې سره اعاده کوي او د غرض له نړیوالو سازمانونو سره هم د واشنگتن اړیکې بیرته ټینګوي او بیرته هغو تړونونو ته چې مخکینۍ د ترامپ ادارې لغوه کړي وو ورګرځي. د دغو هڅو په ترڅ کې د بایدن اداره پر هاګ میشت د جرمونو پر نړیوالې محکمې د مخکینۍ ترامپ ادارې د لګول شوو بندیزونو په اړه هم له سره غور کوي چې د دې محکمې لخوا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او نورو لورو لخوا د جنګي او بشریت ضد جرمونو د داود څیړلو په اړه یا په خاطر پرې لګول شوي وو. افغانستان په 2003 میلادي کال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ، خو امریکا د دې محکمې نړیوالې محکمې غړی نه ده. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فریبا ظاهر راغون کړي. سټډیو کې راسره دی فریبا جان، مهرباني.
مننه کوم نور صاحب. دا بندیزونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د اداسي او احتمالي جنایي جرمونو په اړه لګیدلې دي چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ادارې لګولې وو. د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر کال د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی پر څارنوالانو اقتصادي او همې د سفر محدودیتونه ولګول. دا هغه کسانو چې په مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د پلټنې په چارو کې شکل وو. آی سی سی په دې پلټنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لوري د احتمالي جنگي جرمونو په اړه پلټنې کولې. د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څنګه مشري څارنوال فاتو بنسوتا په مارچ میاشت کې د صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو د غرض افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د احتمالي جرایمو څېړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیرا د جرمونو نړیواله محکمې ویلي چې په افغانستان کې به د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشريت ضد بلل کیږي وڅېړي. د امریکا متحده ایالاتو په هاګ کې دغه محکمه تورن کړ چې د دې پلټنې په تر سره کېدو سره د متحده ایالاتونو ملي حاکمیت نقص کوي. د ډونالد ترامپ د فرمان تر صدرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر مايك پومپيو ویلي چې دوی نسی کولای چې داسې اقدام په وړاندې لاسترزن کښین او د د په وینا یو غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته ګواښ پېښ کړي. امریکا د روم په هغه تړون کې شامل نه ده چې په 2002 کال کې د دې محکمې ته جوړېدو په اړه سوي، خو افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون د ازادي اروپا ازادي رادیو ته په واسطولي ایمیل کې ویلي، تر کومه چې موږ د افغانستان او اسرائیل او فلسطین اړوند مسایلو کې د آی سی سی لکړونو سره مخالف یو، خو د نورو اقداماتو د تعینولو لپاره به د بندیزونو په بشپړ ډول او ارزول سي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د پلاتینی سربیره آی سی سی په 2019 کال کې د فلسطین په خاوره کې هم د اسرایلی سرتیرو لخوا د اداسوي جنگي جرمونو په اړه پلاتینی پیل کړي. دا هم باید ویم چې د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا د بندیزونو د فرمان تر لاسلیک وروسته جدي اندېښنه ښودلې وه او د بشری حقوقو ډلو هم د ټرمپ دا اقدام غندلی وو. نړیوالې جنایي محکمې آی سی سی هغه بندیزونه رد کړي وو او په اړه یې ژوره خواشنی ښودلې وه.
بلې فریبا جان، له تاسو نه مننه. هغه بندیزونه چې مخکنی د ترامپ ادارې پر آی سی سی یا د جرمونو په نړیوالې محکمې لګولي وو، په هغو کې هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، یوه هم د دې محکمې لوی څارنواله فتو بنسودا وه چې په افغانستان کې د همدغو جرمونو د اداو په اړه څېړنه پیل کړې. البته د یادونې وړ بولو چې دا یوازې امریکایي ځواکونه نه دي، بلکې د افغانستان په جګړې کې له 2003 نه تر 2014 کال تر پایه پورې امریکایی ځواکونه د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د افغان ځواکونو، طالبانو او د جګړې د نورو لورو لخوا د جنگي جرمونو د ترسره شوو جنگي جرمونو د ادعاو په اړه څېړنه کیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونۍ خبرونه مه هیروئ. خو اوس به خوست او لاړ شو. چارواکي وایي خوست ښار به د اوس په پرتله درې برابر پراخ او په عصري بڼه جوړ شي. دغه ښار چې ویل کېږي شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې د یوې ولسوالۍ د وګړو لپاره پلان شوی او د خلکو او موټرو د اوسنۍ ګڼه ګوڼې په پرتله کوچنی دی او دې حالت د ښار د پرمختیا مخه نیولې ده. نور حال به له خوست د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې د خوست ښار د پراخولو او په عصري بڼه د دې ښار د جوړولو پروګرام لري. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر شمیم خان کټوازی په خوست کې د کارموندنې د پروګرام په پیل غونډه کې خلکو ته وویل چې خوست ښار به د اوسني حالت په پرتله درې برابره پراخ شي. د ول د کار لپاره بودیجه شته او د دې مهم پلان پلي کول به زیات نه زیات درې کال وخت ونیسي. شمیم خان کټوازی دا هم ویل چې خوستوال په بهر کې د پام وړ پانګه لري او هغوی تیاری څرګند کړی چې د خوست ښار د نوي پرمختیایي پلان په پلي کولو کې به په زیات اندازه پانګه ونه وکړي.
خوست ښار درې چنده لري، یو څه څومره کار لرو دا په دوه چنده نه درې چنده وکیږي په اوله قدمه کې. او د دې لپاره زمینه برابره ده، پلان موجود ده، پیسې ورته موجودې دي، اراده موجوده ده، ځوانان مشران موجود دي او د خوستیانو په کافي تعداد کې سرمایه په خارج کې موجوده ده چې له اوسه ټولی شي زه دا جوړوم زه دا جوړوم.
د چارواکو په وینا چې د کارموندنې برنامې لپاره په خوست کې د نړیوال بانک لخوا نږدې اته میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په دې به تخمینا 1025 بیلابیلې پرمختیایي پروژې پلي شي. په خوست کې د کارموندنې پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سیف الرحمن سراج وایي په اول ګام کې د خوست ښار شپږونې ناحیې د دې پروګرام تر پوښښ لاندې نیول شوي دي.
د کارموندنې پروګرام د خوست ولایت په شپږو ناحیو کې پلي کیږي. د دې پروګرام له لارې به په خوست کې سل شوراګانې جوړیږي. دغه شوراګانې کې به شل ګزارونه او شپږ اقتصادي ګزارونه وي. د دې پروګرام له لارې به داخلي بېځای شویو مهاجرینو همداشان د خوست د خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي او هم به دا به د خوست په پرمختګ کې یو بیساری ګام وي.
په غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې چارواکو ته د دوی کړې ژمنې همواري یاد کړې او د دوی د کړو ژمنو د پرې کېدو غوښتنه یې ځینې وکړه. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی بیا وویل په دې ولایت کې د هر ډول پرمختیایي پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره ده او په دې برخه کې ولایتي ادارې سره د خلکو همکاري زیاته شوې ده.
موږ په خوست کې کولای شو تاسې هر پروګرام چې د خوست انکشاف لپاره د خوست د کارمندنې په خاطر او په خوست کې د پرمختګ په خاطر باندې پلانګذاري کوي تطبیقول یې موږ کو درته.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال د خوست ښار د پراخولو د برنامې د پیلېدو خبره کوي چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوي او ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تمه کېږي چې د ښار په پراختوب سره به په دې ولایت کې د پانګونې راجلبولو، د صنعت ودې او خلکو ته د کارموندنې په برخو کې څناڅه فرصتونه برابر شي.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد قاسم دلسوز د هرات ولایت خبرې کوم. شیدای د کلی ځینې خوراکي مواد چې دي ډېر بالات دي، ډېر پورته شوي درا شوي دي. یوه ګونی وړه وخت په یو له سو په زرو زر پنځو روپۍ او شپاره څوره سو افغانۍ ته رسېده ده. یوه بشکه غوړي لس کیلو د لطراف وسو نیم سو اوس په زر روپۍ ده. ورج د غی ګرانې شوي، نور خوراکي مواد د غی ګران شوي دي. د ټیسټ نصاب د غوی په دې چې د ماشان د بازې د کسان چې نه لري او څه نه پرې شي خوراکي مواد واخلي. باید د دوه مخنیوي دولت وکړي د درته د بخوا پر اعلان چې د بخوا خریدو طرف شي. وسلام.
زه محمد نبیل حامیم د هلمند ولایت څخه میاړیکم والده ما مشکل دی د لسین نشتې پر اول تاریخ باندې زموږ مکتبونه شروع شوی د هلمند نو په ځله سره چې امونه د لسمو یو د ولسمو د ولسم څخه امونه شروع دی دا خلاص و د اول څخه د لسمو پورې شروع شو نو زموږ پایت لا غدي د لوړ کور څواب څخه چې دغه یو میاشتې هم دا وسم ځریان لري چې مریض ځک نه دی لري نو د هلمند د اکاډمۍ څخه دی په مننه وایي چې او د دې ګرځي چې دا ول دا
نو شروع دي سلام دا تاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخو کور مودن پیغامونه تل در تخبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي خو تر دې مخکې به احمد شبر تغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي
امریکا پر نړیواله جنایي محکمه آی سی سی د پخوانی ولسمټر ډونالد ترامپ هغه بندیزونه ارزوي چې په دې محکمه د افغانستان د احتمالي جنگي جرمونو د څیړنې په سبب لګولې وو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې تیر شپه دوه پرله پسې چاودنې وشوې. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي چې دا چاودنې د یو رستورانت مخې ته شوې دي. په دې چاودنو کې درې تنه وشل شوې دي او تر لسو ډېر ټپیان شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په څو مهمو مسلو په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې پرون شاغلی بایدن د ولسمشر په توګه له پوتین سره په خپل د لومړنۍ ټلیفوني مکالمه کې د کورونا وبا د خپرېدو، د الکس نوالني د نیول کېدو، د ایران د اټومي تړونو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وشلو لپاره د انعام ټاکلو په احتمالي راپورونو خبرې کړې دي. په نړۍ کې د کورونا وایروس ته مثبتو پیښو شمیر له سلو میلیونو واوښت. د پیرو معقد ولسمشر ویل د پیرو شپارس مینونه خلک به د کورونا ویروس تخپرېدو د مخنیوي لپاره د جنوري په پای کې د دوه اونیو په مخه ټول بند پیل کړي. او ایران د ولسمشر حسن روحاني د لومړي مرستیال احساق جانګیری ورور د مالی درخلې په تور په دوه کلونو بند محکوم کړ.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. تظاهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخ کال جمعي بل کابل خارج څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښي واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرام ډیری خیخی د قاچاق مخاوني ول شو. د کندهار امنیه قمندانی ویان جمال ناصر ازادي رلوته ویل تر 140 کیلوګرام ډیری خیخان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلونکو هم نیول شوی او له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 13 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږ ولایتونو کې اجرا شول په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشي مواد د دې وو قضیو په تړاو نه تنه هم نیول شي بده. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرام نشي موادو د قاچاق مخاوني ولا. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي رادیو ویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 29 نیټه د زرنج خار په درې مناحیه کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې 95 کیلوګرام تریاک، 120 کیلوګرام خیخه او 3.5 کیلوګرام چرس له قاچاقونکو څخه ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه نفر له دوه موټر سره نیول شوې دي. او د نوې روسي بيخداده چی پولیسو په غزنی ولایت کې تر ډیر شتنه ډیر بنګ ونیول. د کورنۍ یو چار وزارت ویان طارق اریان ازادي رلیتو ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلی کې عملیات وکړل چی په نتیجه کې یو ډیر شتنه بنګ نیول شوې دي. دا بنګ د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې سخ کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم، به ظرفیت 2000 مریض از سلات مختلف کابل جمع‌آوری میکن.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرڅ کړي دي.
دسته شې شیم سودا کړ،
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرڅ کړل، ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي، حتی تر بوټ جوراب او دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخمان نشنه کوي کله چې اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، آینده کې به ما د ماستری اسناد هم اخیستل.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ یې ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوی چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو ترڅنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخ کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې ترڅنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي، خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي، د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرول لپاره راځي یا راوړل کیږي، هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکز مسؤولینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې لپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصول محتاجونو کې شپېته بیرته په نشو اخته کیږي. خو د افغانستان په هر اصول محتاجونو کې څه د پاسه اتیا محتاجین د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت وچی په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه راپور راوړوه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشئی مواد رانیولې دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یوه معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډیره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دی ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
میړه می دوه ماشومان را څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې در څخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې را څخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 20,000 او بل یې په 50,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده، هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګله معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
شزه به می سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډیره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چاته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومانو مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مړ ښه و او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورور د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط لامل خوانځي ته نشیتلی. د قمرګل لسکلن لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته خوانځي ته ولاړ شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته خوانځي ته لاړ شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټر شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولی چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي، جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شي.
د قمرګل مالجه ډاکټره ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي، نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسیات
کیسه زه د یوې مالجه ډاکټرې په حیث لخپل ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو په تموندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وایي. دا وړن جلې باید درس وایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما می خوایم یو ډاکټر شوم.
سوال لس کله کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالجه ډاکټر وایي چې دای دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي. خدا چې میړه معتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګل هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1949 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دوره یې په شفخانه کې پوره کړې وي، دویم په خپله خوښه دلته راشي، دریم بې سرپنا معتادینو ته موږ قابلیت ورکوو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسې د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي، کله چې د دې نه فارغېږي دوی ځي خپلو کورنیو سره یوځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بلکې ډېر رشته دی. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغوی بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاتر سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي، یا ته دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی، دوی ته چې زده کړې ورکوو هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي، دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاري ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت له تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیه دی، دوی ډوډۍ، د دوی بیداشتي مواد، د دوی کمپالې، د دوی توشکی، حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچی هم ورکوو، قلمونه هم ورکوو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همداسې د برق په عرصه کې ترانسفارمر یې جوړ کړي، بعض شیان نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالی هم دې معتادانو ګنډلې دي، بېته هم همدوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاري په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپله استفاده ځینې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړې نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي، تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته مونږ د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فني زده کړو په خوا کې، موږ ورته د رسنیو په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بیرته داخل کړو، دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډیر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بلکې موږ لرو، موږ سره په خپل مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډیر ښایسته کار کوي. همدغه سی بهر هم چې موږ چا سره چاړي کې لرو، هغه احسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شې د بې سرپناه معتادینو تور کوو، د دې علت څه ده؟
چون هغه ذهن لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسایل شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنه وړي او لاړ نه شي، هغه د عمل ونه کړي.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه شی نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره جنمایي برخه کې ډیر کار کوي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زین لرم، زما ته خزی خکور کم زیاده چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ما دکان می کور دی، د ما دکان نه خپل کورنۍ ز جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو.
چې دوی هغه خواته به مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دوی ته کوم امکانات ورکوئ؟ مثلا کوم وسایل ورکوئ کنه؟
اوله کې چې جوړ شول بعض وسایل ورته لشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په همدې خاطر باندې ودرېدلو چې دوی هغه سامان خرڅولو.
د نشې موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 نیمه منځنۍ سپوخ پریږي او اوس د خاطري وارده. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په ونا دولتي روختون کې بستری دی، وای ل دریو کالو راهیسې یادر ټریماډول په نوم د نشي ګولې خوړلې دي. اوس ټول بدن دا شټپی ټپی دی لکه په چړو چې وحل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولې موتات سو او د نشي ل عمل نور ل څډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړي ده.
موادی مخدر کې موادی وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادین اسوار متروس پر نه دی کړی او نه شوکی هم نه می سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دي سامي ساس کمپني د انسان بری دنیا ته ولي نه شو ور کوي. کله می سیټرامادول ټابلیټ واخستل دو دانی می خوړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیر خود دي اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سي ز خپل د دوا استفاده کوم ان ډوز دي ته ورسې دی ورځ ما 15 سلوخ شمادول خوړل. مشکلات کومول کې خو مرسته نه را سره کړو، مشکلات زیات کړو. راته کوم وخت ما شمادول استفاده نه کړی ان دلته پوسټیل اورتوار کې خوځي فل لابسټرنر لابراتوار بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم. حکومت وخت سمارټ رمډول شروع کړی دی ان د کورونی لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده. ان د خسرخیلو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو، د انډولانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان کزه ته خپل بدن کار کم، ما بدن ټول زخم زخم نه وسم. رمډول دی ډیر استعمال لاسه کوم مخمنه شنه کوي کې داسې وسمه د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو اینده کې ما ماستری اسناد مخستل. او بل خبر دا وسی کوم درسونه سیما ویلی دی هغه مینه د سکړو شپته په صد دماغ درسونه لمنځه تللیو. کوم وخت د ماټر ماډول ډوز ډیر زیات د سیو سیدا د کپاتاسي سخري اس پارک نه رقاومته یو کم نه شبره کول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو، عمومي منیجر دی، عمومي مسول فایست باندې ما کار کاو. د موږ د امد رئیس یو کوچنی زوی وو، راغی په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصاب کار نه کاو، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سو. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغاني ما شو. ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړو لکار لري کړو، اما غو وظیفه ما غ عزت او منډولان ټول لا سور. کوم ماش به سیمغه اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ تولېګم، یې کورنۍ تولېګم. خپل با اکاونټ کې مې کوم پیسې ویغم به دې نشو نشو را چتللې دي. ام دا خاطر کوم خو موبایل وسرو را تولېګ یا مو اخیسته هغه مم خرڅاو. د موجود وسم ټول فرار فرار د لکب چاکوګانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای. دورس کارم د کرکټ اکیډمي کړی ده، خو وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوی دي. کرکټ هم پاته سو مونډه مې نه سو کوي، زور نه سم کوي. سپورت لاس خایستلې کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړ، مور بم راته ګرانه او کور مور زخرات لار ورور مور زخرات لار سره کوم وخت سیدانو یو شته مې درنه نه کید. زون مې نه دې ټرماډول هم دې مواد مخدر په واستراون سوایو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خبره کینی ورسته په کور کې یو سیوري هم ویني. لدی سره سم له کوټې څخه په وارختای راوځي او غواړي پوښي چې دا سیوري د څه شو. ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شو، سیوري د چا، او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
Thank you.
ودرېږه، دا دروازه ور وټکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه.
تاسو بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
السلام علیکم بشیر لالا، ستړی مشی.
وعلیکم السلام فرید جان، څنګه یې جوړې؟
شکر دی خیم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لري؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅوې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده، په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتی. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی که اوس په دې بیه نه خرڅېږي و به یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي، زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دې ښه.
شای نه کاری، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځې؟
سپی راپله، ما ویل غل نه وي راغلی، ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلی وي.
یوازې د سپي غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې، راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه، سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پریښې وه.
څه شی؟ د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واښه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلي تاریاک یې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاک یې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایه، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چه شی وخوري؟ نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره؟ خو تاس ما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی وو، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.